د اتو بجو خبرونې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې خبری خبرونه کې اورئ، کابل کې د امریکا سفارت وایي طالبان د بریدونو په دوام سره نړیوال مشروعیت نسي ترلاسه کولی. حکومت وسلولو ته د سختو زیانونو اړولو خبرې کوي.
د خوست، کندهار، هلمند او هرات سوداګرو
د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکې په افغانستان کې پر بشري سرغړونو اندېښنه وښوده. د پکتیا نه امنیو ته فعالانو اندېښنه ښوولې.
هغه ډول چې ولسونو تقاضا درلوده، خاص کر په امنیتي برخه کې، نه ده پوره شوې.
په توکیو کې اولمپیکي لوبې د کورونا تر سیوري لاندې پای ته ورسېدې. په دې خپرونې کې دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرام. پایله خبرونه کوو. حکومت د خصوصي سکتور د ګمرکي تعرفو د معافیدو ژمنه وکړه. پکتیا کې د وی راډیو مسؤول وژل شوی. په پاکستان کې بلوڅ بیلتون پاولو د دوو حملو مسؤلیت ومانه. د افغانستان ولسمشر د خصوصي سکتور سوداګرو ته ویلي چې تر یوې میاشتې پورې به یې په ازمایښتي ډول ګمرکي تعرفې ورته معاف کړي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون په ارګ کې د افغانستان د اتاقونو د فدراسیون له غړو او سوداګرو سره په یوه غونډه کې وکړه. غونډه په دې هدف جوړه شوې وه چې سوداګر د لومړنیو خوراکي موادو او د هغو د وارداتو په برخه کې د رامنځته شویو ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. دوی ته دا ستونزې وروسته له هغې ډېرې سوې چې وسلولو طالبانو د افغانستان په لویدیځ، شمال او جنوب ختیځ کې لږ تر لږه شپږ سوداګریز بندرونه ونیول. نامعلوم وسلولو پرون د پکتیا ژغ راډیو مسؤول طوفان عمری وژلی. عمری په پکتیا کې د آزاد رسنوی د ملاتړ ادارې یا نی ولایتي مسؤول وو او له دې سره هم مهاله یې په لویه څرنوالۍ کې د کورنۍ او بهرني امنیت په وړاندې له جرمونو سره د مبارزې ریاست کې هم دنده ترسره کوله. د نی اجرایه مشر مجیب خلواتګر له آزادي راډیو سره په خبرې کې د عمری د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه وکړه.
د دوی وژنه یو بل صدمه ده، یو بل ضربه ده رسنیو دپاره، همدارنګه څرنوالانو دپاره. موږ غوښتنه دا ده چې دولت دغه پیخ قاتلان او عاملان ونیوي.
خلوتګر ویلی تر اوسه معلومه نه ده چې د عمری وژنه د له رسنیز او کعدلی کار سره تړاو لري. بلخو د افغانستان لوی څرنوالی په ویلامیه کې ویلی چې پرون ماپښین د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې د کورنی او بهرني امنیت د څرنوالی عمومي ریاست د څرنوالانو پر موټر حمله شوی ده. په ویلامیه کې ویل شوی چې په دې پیښه کې د سید کاظم په نوم یو څرنوال ځای پر ځای وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د لامی له مخې څرنوال طوفان عمری چې په پیښه کې ټپي شوی وو وروسته روغتون ته پر لار سا ورکړه. د پیښې مسؤلیت روسا چا نه دی منلی. د نیو مسؤول وایي چې وسلولو طالبانو د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د بوست په نوم د یوې محلي راډیو د نشراتو مسؤول نعمت الله همت برمته کړی. په جنوب کې د نی یا د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤول عبدالسمی غیرتمل آزادي راډیو ته ویلي همت په ناوې ولسوالۍ کې خپل کور ته تللی و چې پرون طالبانو له کوره ایستلی او له ځان سره بیولی دی.
د اوست راډیو د نشراتو مسؤول او د غرغش تلویزیون خبریال طالبانو نیولی دی، طالبانو سره دی. زموږ دغه تفاهم پر اساس او دغه ژمنې پر اساس چې دوی له رسنیو سره کړې وه، هیله او ارزو دا ده چې نعمت الله همت ژر تر ژره ایله سي.
پر لشکرګاه ښار د طالبانو تر وروستۍ حملې وروسته په دغه ولایت کې ټولو خصوصي رسنیو خپل نشرات درولې دي. وسلولو طالبانو د وروستۍ پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو څخه د کم عمره لوبغاړو روزنیز کمپ له ملي لوبډلې سره د همدې لوبغاړو په تمریناتي سیالۍ سره پای ته ورسېد. د روزنیز کمپ د دوه اونیو په مخه په کابل کې ترسره سو چې هدف یې د بنګلاديش په وړاندې را روانو لوبو ته د لوبغاړو چمتو کول وو. د افغانستان کرکټ بورډ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د روزنیز کمپ کې شپږ وشتو لوبغاړو ته د توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې لارې چارې وښوول سوې. د افغانستان او بنګلاديش د 19 کلونو لوبډلې 15 یو ورځنۍ او یو څلور ورځنۍ لوبه کوي، خو کرکټ بورډ د دې لوبلړۍ د پیل کرنې ته نه ده اعلان کړی. د بلوڅ بیلتون غوښتونکي پاوز یا بی ایل ای په بلوچستان کې د وروستیو دوو حملو مسؤلیت ومانه. په هغه اعلامیه کې چې په محلي رسنیو او ایمیلونو کې لاس په لاس کیږي، د بلوڅانو دغې بیلتون غوښتونکي ډلې د پاکستان د خپلواکۍ ورځې په تړاو د نورو حملو خبرداری هم ورکړی دی. دوه پاکستانی پولیس پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یوه چاودنه کې ووژل سول او اته نور ټپیان سول. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان لیاقت شهوانی په ویلامیه کې ویلي چې بمب په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو او هغه وخت و چاودې چې د پولیسو موټر په تیریدو چاودنه په هغه خوندې ساحه کې سوي چې سیرینا هوټل پکې دی او ګڼ لارویان ټپیان شوي دي. په بل پیښه کې حمله کوونکو پر یو هټېوال چې پاکستانی بیرغونه خرڅول د لاسي بم حمله کړي او ټپي کړي دي. د ایران نیمی ولسمشر ابراهیم رئیسی د یو حکم لمخې محمد مخبر د خپل لومړی مرستیال په توګه وټاکه. مخبر له تیر شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې د فرمان امام اجرایی ستاد مشر و چې نوم یې د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل دی. د ایران د ولسمشرۍ دفتر پرون په یو خبر پاڼې کې دا خبر خپور کړی. د ایران نیمی ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره اونۍ لوړه وکړه او له امریکایي غوښتنه وکړه چې پر دغه هیواد لګول سوي بندیزونه لرې کړي. رئیسی پرون په یو جلا فرمان کې غلام حسین اسماعیلی د خپل دفتر د مشر په توګه وټاکه. اروپایي ټولنې د بیلاروس د زورواکي الکساندر لوکاشینکو په وړاندې د نورو اقداماتو خبرداری ورکړ. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون ویل دا چې د بیلاروس رژیم نړیوالو تعهداتو ته ښکاره بې احترامي کوي، نو اروپایي ټولنه دې موضوع ته په پام پر نورو اقداماتو غور کولو ته تیاره ده. د تیر کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د لوکاشینکو ټاکل کېدل د اپوزیسیون او لویدیز لخوا رد شوي دي. پر مظاهره چانو د فشارونو کمولو، لا اپوزیسیون سره د خبرو او د نویو خپلواکو ټاکنو لپاره لویدیز د لوکاشینکو پر رژیم څو واري بندیزونه لګولې دي. د چین په مرکزی شار ووهان کې چارواکي وایي دغه شار څه باندې 11 میلیونه اوسیدونکو د کورونا وایرس د تازه پیښو تر زیاتېدو وروسته ماینه سوي دي. د ووهان جګپوړي چارواکي لی تاو پرون یو کانفرنس ته وویل دغه معایناتو چې تر شپږ کلنۍ واړه ماشومان ورڅخه مستثنا دي اساسا د شار ټول اوسیدونکو تر پوښښ لاندې راوستلي. دولتي اجنټ سینهوا راپور ورکړی چې د ډله ایزو معایناتو پر مهال هم په ووهان ښار کې د کورونا وایرس 10 مثبتې پیښې ثبت شوې او په 140 نورو کسانو کې د کووینونس ناروغي نښې ولیدل شوې. د ښار چارواکي وایي دوی د معایناتو لپاره په 20,000 ساحو کې تر 20,000 زیات روغتیایي کارکوونکي ګمارلې دي. د 2019 میلادي کال په وروستوي کې کورونا وایرس لومړی له همدغه ښار څخه نورو ځایونو ته خپور شو. خبرونه مولا آزادی رادیو نو اوریدل. درا پورونو برخه ته ورځو. کابل کې د امریکا سفارت وای طالبان د بریدونو په دوام سره نړیوال مشروعیت نسی تر لاسه کولای. دوی ویلي ک طالبان د داسې و مشروعیت هیله لري باید خپل انرژي د جګړې پر ځای د سولې پر بهیر ولګوي. افغان حکومت بیا د طالبانو او ملاتړو پر ضد د نړیوال ټولنې د فشار او ښکاره دریځ غوښتنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د جګړې له پراخېدو سره روان وضعیت ته کورنۍ او نړیوالې اندېښنې هم په ډېرې دودي. طالبان هم د پرون یک شنبه د دریو ولایتونو کندوز، سرپل او تخار مرکزونو ته ننوتل او ګڼې دولتي ادارې اعلان کړې. تر دې وړاندې طالبان د جوزجان او نیمروز مرکزونو، شبرغان او زرنج ته هم ننوتلي او د کندهار، لښکرګاه او هرات ښارونو په منځ او شاوخوا کې هم جګړې کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان میرویس ثانگزای وایي حکومت به ژر طالبان له دې ښارونو په شا کړي.
د خوست، کندهار، هلمند او هرات په ګډون په ګڼو ولایتونو کې سلګونو تراګرو ته مرجو لا وتیره. هغه سیمو ته چې د تراګرو فشار پر زیات وو او بریدونه یې کوله تازه دمې ځانګړي ځواکونه او کمانډي ځواکونه رسیدلې دي. ډېر زر به هغه ښارونه چې تراګرو وخت تل سقوط یې کړي بېرته د دښمن په هدیره بدل شي.
طالبانو داسې مهال د خارونو نیولو ته مخه کړې چې پر دغه وسلواله ډلې ورځ تر بلې نړیوال فشارونه زیاتېږي. همدا پرون یک شنبه کابل کې د امریکا سفارت وویل که طالبان د نړیوال مشروعیت د غوښتنې ادعا لري نو د جګړو دوام یې د غهیلې ته نه نږدې کوي. سفارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي طالبان د پوځي کمپاین پر ځای خپله انرژي د سولې پر بهیر ولګوي. د سره صلیب نړیواله کمیټې بیا ویلي افغانستان ملکیانو ته یو مرګونی هیواد دی او سم نیمایي وګړي چې 10 میلیونه کېږي جګړو ډیر ځپلې دي. له دې وړاندې نورو امریکایي چارواکو ویلي که طالبان د زور له لارې واک ته ورسیږي دولت به یې په رسمیت ونه پیژندل شي. داسې ښکاري چې د نړیوالو د اندېښنې او فشارونه افغان حکومت ته کافي نه بریښي او دوی دې برخه کې د عملي او غوڅ دریځ غوښتونکي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر ویلي افغانستان د ګڼوژنې، چور او ویجاړۍ له بېسارې څپې سره مخامخ دی او نوموړي پوښتنه کړې چې نړۍ څه شي پر طالبانو او پاکستان له فشار راوړلو او د دوی په وړاندې د ښکاره دریځ له اعلانولو منع کړې ده. خاغلی عمر پر خپل ټوئیټر پانه لیکلی مخکې لدې چې ډیر نه وخت شي دا لیونتوب باید پای ته ورسیږي. تر دې یو ورځ مخکې امریکایي رسنیو د ولسمشر جو بایدن په حواله وویل چې بي 25 او سپیکټر په نوم په وسلو سمبالو الوتکو ته امر کړی چې افغانستان کې طالبان په نخښه کړی. په افغانستان کې د نن بیا دفاع وزارت وایي چې پر طالبانو یې د هوایی او ځمکنیو بریدونو له لارې پوځي فشار زیات کړی دی او مرګ ژوبلې هم ورته اړولې. په سیاسي ډګر کې بیا افغان ولسمشر له سیاسي او جهادي مشرانو سره د سلام مشورو لړۍ روانه ساتلې او دوی د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د شتا لاسته راوړنو د ساتنې پر لارو چارو خبرې کوي.
ومردل چې کابل کې د امریکا سفارت وایي طالبان د بریدونو په دوام سره نړیوال مشروعیت نسی ترلاسه کولی او باید د سولې لار خپل کړي. بلخوا د مدني ټولنې او بشري حقوقو شبکه په افغانستان کې پر بشري سرغړونو اندېښمنه ده. د دغه شبکې اجرایی مشر پرون په یو غونډه کې رسنوي ته وویل چې د شکیل خواو ترمنځ د جګړې او تاوتریخوالي په ډېرې دو سره بشري سرغړونو ته زمينه برابره شوې ده. تفصیل په یو راپور کې.
په افغانستان کې روانو جګړو او نامنیو یو ځلی بیا په دغه هیواد کې د بشري سرغړونو اندېښنې راپارولې دي. د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکې اجرایوي مشر سید حسین انوش د یکشنبه په ورځ د دې شبکې د 13 کلیزې په ویاړ غونډه کې رسنیو ته وویل چې د ښکېلو خواوو ترمنځ د جګړې او تاوتریخوالي په زیاتېدو سره بشري سرغړونو ته زمینه برابره شوې ده.
موږ د بشري سرغړونو ریښې په جګړو او نامنیو کې وینو. کله چې یو هیواد جګړه کې وي عموما نظم له منځه ځي او بشري سرغړونو ته زمینه برابرېږي. خو موږ په ملګرو ملتونو نړیوال سازمان غږ کوو چې د جګړې پای ته رسولو او امنیت پر راوستلو کې همکاري وکړي او د سولې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي، ځکه دا د افغانانو لپاره اړین کار دی.
د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکې لخوا د غشان 15 غوره مدني فعالانو زرقای افتلی، بشیر احمد بشیر، مینا بلوچ، محمد رحیم جامع او زبیح الله جواد ته جایزې هم ورکړل شوې. دغه 15 تنه له 240 هغو کسانو غوره شوي چې په دغه آنلاین پروسه کې ګډون کړی و. د شبکې مسؤلین وایي یادې جایزې هر کال هغو مدني فعالانو ته ورکول کیږي چې د بشري حقونو او مدني ازادیو په تړاو هڅې کړې وي. د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه د جګړو له امله د بشري سرغړونو په اړه د اندېښنې داسې مهال مطرح کوي چې تر دې وړاندې د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویل چې په روسي جګړو کې ښکېل لورو افغان نظامیانو او وسلوالو طالبانو له بشري حقونو سرغړونې کړې دي. د دوی په وینا په جګړه کې د نړیوالو بشري اصولو ته نه پاملرنه د دې سبب شوې چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچه څو برابره لوړه شي. بلخوا د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې شینکې کډوخیل دغه غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ چې د بشري سرغړونکو په نیولو او سزا ورکولو کې پاتې راغلی. میرمن کډوخیل د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکې په غونډه کې وړاندې وویل
په خوشنۍ سره چې د بشر حقونو ناقضین دا مهال او حاکمیت کې دي او کومندېښنه چې لرل چې د دې سرغړونو ځواب ووایي یا به محکمې ته راوکړل شي، نو د دې لپاره پوره هڅه وشوه چې دا مسایل خاموشه شي او مخنیوی وشي. موږ تاسې ولیدل چې د ټولنیز عدالت د پلي کولو مسله چیرته ورسیده. دوی دومره جرأت هم ونه کړ چې له خلکو بخنه وغواړي.
میرمن کړوخیل دغه شان ویل دا مهال بشري سرغړونې خپل اوج ته رسیدلی او که مخنیوی ونه شي هیواد به له لوی ناورین سره مخ شي. د میرمن کړوخیل په وینا دا مهال عام خلک په ځانګړي ډول لیکوالان او قلم پلاس خلک په نخښه کیږي او دا ښکاره له بشر حقونو سرغړونه ده چې مخنیوی باید وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پکتیا ځینې اوسیدونکي وایي چې حکومت لا هم د وسلوالو طالبانو لخوا د نیول سویو سیمو د بیرته نیولو عملیات نه دي پیل کړي. دوی وایي چې جګړه د شر څنډو ته نږدې سوې. دا هم په دې اړه تفصیل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د خبرې اتوشت ورځ وړاندې د 13 جولای میاشتې په 10 نیټه په خوست کې د ولسی خلکو یوې غونډې ته په وینا کې کړی وي. نوموړي ویلي وو هغه نظامی افسران چې د پکتیا سقوط شوی ولسوالۍ بیرته ونیسي په نظامی رتبو به یې ونازوي.
خان را تو میره ویره دا سمه دا دوته مبارکی ورکرا مخشل مخشل مبارکی ورکرا
کڅه هم ولسمشر غنی د خپل دغه وینا په جریان کې د امنیتي ځواکونو رهبرۍ ته د یادو ولسوالیو د ژر نیولو او په بدل کې د نظامی رتبو د ترلاسه کولو مبارکي هم ورکړه، خو لا هم د دغه ځواکونو رهبرۍ نه دت پنیدل چې په پکتیا کې د وسروالو طالبانو په لاس د سقوط شویو ولسوالیو لمنځه کومه ولسوالی بیرته ونیسي. د پکتیا یو شمېر اوسیدونکو او مدني فعالان وایي د ولایت په ملکی او نظامی برخه کې له تغیراتو سره سره لا هم د دوی غوښتنې او هیلې نه دي پوره شوې. د پکتیا یو تن مدني فعال احسان احسان وایي
د ډیرو هیلو توقعاتو سره سره چې نوې رهبري راغله په ملکي او نظامي دواړو برخو کې تغیرات راغلل، نوي نوي کسانو وګمارل شول، اما تر اوسه هم هغوی زموږ د توقع مطابق نه دي راختلي. هغه ډول چې ولسونو تقاضا درلوده خاص کر په امنیتي برخه کې نه ده پوره شوې، او د پکتیا له دلو ولسوالیو څخه چې نه ولسوالۍ سقوط شوي تر دا مهاله لا هم سقوط پرتې دي.
میرزکا جانی خیل، لجمنگل، احمد خیل، اریوب سازی، ډنډ پټان، سمکنی، روحانی بابا او زرمت هغه ولسوالۍ دي چې کابو دوه میاشتې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاس تلبېدلې. په پکتیا کې د 203 تندر قلوردو ویاند ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل چې د ټولو سقوط شویو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره تیاری نیول شوی دی.
دفاعي او امنیتي ځواکونه په پلان کې لري چې هغه سیمه چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لاس تولیدلی دی د هغې د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل او یا د سیمې د وسلوالو طالبانو د شتون څخه پاکې کړي.
ښاغلی مومند په داسې مهال د ولسوالیو د نیولو په اړه د پلانونو د آماده کېدو خبره کوي چې د دې ولایت د مرکز ګردیز په یو شمېر سیمو او په سیدکرم ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د جګړې ډګرونه توده دي. مومند وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې د سیدکرم ولسوالۍ زیاتې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې او د ښار په ځینو پوستو یې بریدونه په شا تمبول شوي. د وای د دین خطو او بریدونو پر مهال په تیرې و اونۍ کې سل وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. په دې جګړو کې د نه افغان سرتیرو د وژل کېدو او د اتو سرتیرو د ټپ کېدو پخلی شوی، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دوی ته اوختي مرجوب لا کمه ده. وایي چې یوازې په تیرو دوو ورځو کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې دوی امنیتي پوستې نیولې، 24 سرتیري وژلې، 15 ټپیان کړي او 9 نور یې ژوندي نیولې دي. نوموړي د نیول شویو 9 ولسوالیو د ساتلو لپاره د پوره تیاری خبرداري ورکړی دی.
زلا شمس له پکتیکا نه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو په پکتیکا کې په اف ام 100.15 سپو پاکه او صفا اورېدل کېږي. مننه.
اوس په دا ووره چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان جګړې ته پام کړی او په دې اړه پر کندوز ښار د طالبانو د ورستوي حملو اړوند مقاله لیکلې ده. طالبان د یک شنبه په ورځ کندوز ښار ته ننوتل چې د نظامی چارواکو په وینا د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو ادعا وکړه چې دا ښار یې نیولی دی. د واشنگتن پوسټ د مقالې په وینا کندوز ښار ته ننوتل د دې ډلې لپاره د افغانستان په شمال کې یو ستراتیژیک لاسته راوړنه ګڼل کېدای سي. د کندوز هوایی ډګر ته نږدې نظامی اډه د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده، خو طالبان دې ښار ته رسیدلي دي. طالبانو همداراز د یک شنبه په ورځ د سرپل ولایت پر مرکز هم حملې زیاتې کړې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکلي چې طالبانو وروسته له هغه پر ټول افغانستان حملې زیاتې کړې چې بهرني ځواکونه په بشپړ توګه له افغانستانه وتل پیل شول. طالبانو د جمعې په ورځ د نیمروز ولایت مرکز ونیوه او بیا یې د شبرغان او جوزجان پر مرکزونو حملې پراخې کړې. دا څلور سره ولایتونه چې طالبانو پکښې پرمختګ کړی دی له نورو هیوادونو سره د افغانستان پولو ته نږدې موقعیت لري. او د واشنگتن پوسټ د مقالې د لیکوال په باور د مالیه ټولولو په برخه کې د طالبانو لپاره له مالی نظره ډیر ګټور ثابتېدای سي. ډیپلوماټ خپرونې د افغانستان د جګړې او سولې په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. درې خیالي باورونه یا افسانې چې د افغانستان د سولې خبرې غرقې کړې. په دې مقاله کې هغو باورونو ته اشاره شوې چې د لیکوال په وینا سم نه و. په مقاله کې لولو چې په لومړیو کې داسې فکر کېده چې طالبانو ته په نظامی ډګر کې د ماتې ورکولو هیله شایي پر حقیقت ولاړه نه وي او باید له دوی سره مذاکرات وسي. او د لیکوال په وینا د طالبانو په اړه هم همداسې فکر و چې ګواکې دوی هم غواړي مذاکرات وکړي. په دې مقاله کې لولو چې هغه مهال چې طالبانو د اوربند شرط ونه مانه داسې وانګیرل سوه چې دوی شایي غواړي په مذاکراتو کې امتیاز ترلاسه کړي. د مقالې لیکوال لیکلی چې دوهم افسانوي فکر دا رامنځته سوی و چې سولې ته د رسېدو یوازینۍ لاره له طالبانو سره مذاکرات وو. په مقاله کې راغلی چې له طالبانو سره د سولې د موافقې احتمال ته هغه مهال هم هیلې وې چې مذاکراتو میاشتې وخت ونیوه، خو وروسته څرګنده سوه چې طالبان په هیڅ ډول له خپلو اهدافو اوښتلو ته چمتو نه دي. لیکوال همداراز استدلال کوي چې امریکا تر ډیرې مودې دې نتیجې ته له رسېدو ډډه وکړه چې طالبان د سولې بهیر ته د یو څه ترلاسه کولو لپاره تر یو څه تیرېدو په توګه نه ګوري، بلکې مذاکرات یې د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره وکارول. د سولې په بهیر کې د بریالي کېدو لپاره باید خبرې د افغانانو په مشرتابه او مالکیت وي. لیکوال وایي چې د افغانانو له موافقې پرته بېله شکه پرمختګ تلپاتې نسي کېدای، خو دا انګیرل چې افغانان په خپله خپل اختلافات له منځه وړلای سي د افغانستان له معاصر تاریخ سره په تضاد کې دی. د ډیپلوماټ خبرونې په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د وسلوالې جګړې لوري هیڅکله د مذاکراتو له لارې سیاسي حل ته نه دي رسېدلي.
د خوست او کابل ترمنځ پر لوی لار ځینې تلونکي مسافر وایي چې دغه لاره نږدې هر ورځ په ساعتونو ساعتونو د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله بندیږي. دوی وایي چې دغه بریدونو پر دې لار تلونکي مسافر او ناروغان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د جګړې د سیمه د لوګر ولایت د محمد اخی ولسوالۍ اړوند د تنګي وغجان په نوم یادېږي، له کومې چې د خوست کابل عمومي لارې تیره شوې ده. د ورځې لس بجې دی او جګړه د افغان ځواکونو په هغو پستو ده چې د دې لویې لارې د امنیت د خوندیتوب لپاره د لارې په اوږدو کې جوړ شوې دي. د جګړې دوړو خو ته سلګونه موټر دې ته انتظار دي چې جګړه ختمه شي او دوی خپل منزلونو ته در رسیدو لپاره خپل مزل بیا پیل کړي. په موټرونو کې خزه مشومان سپینګيري او یو شمېر ناروغان هم لیدل کېږي چې د جګړې درېدو او د لارې خلاصېدو ته د انتظار شیبې شماري. په دې لارتلون کې یو مسافر عنایت نوري د سترګو لیدلې حال دا سوي:
جګړه کې سپک او درنې وسلې کړې دي. جګړه تقریبا سات یو نیم سات دوام وکړ. ګنش میر موټرونه انتظار ولانه چې په هغه کې خزه سپینګيري او ماشومان هم وو، حتی دا ساجل ناروغان هم وو چې د تداوی لپاره خلکو کابل ښار ته انتقالول. د لوګر په ښار کې تقریبا داسې پیښې هر ورځ تکرارېږي.
خو یحیی بیا یو ورځ وروسته په همدې سیمه کې د یوې بلې پیښې نشایت پاتې شوی. د یوای کابل ته روان و چې له دوی وړاندې په یو کورلا ډوله موټر ناڅاپه له څو لورو ډزې وشوې او ځای پر ځای پکې څو تنه مړه او ټپیان شول.
مدا غو ولسوالۍ د تنګي وغجان په سیمه کې لمغ ځخې وکړله مخ کې شوا چې تقریبا یو 50 شپته متر بل موږ مخ کې تللی وي. ناڅاپي اور باندې له څو خاو بریټ تر سره شو چې د بریټ په پایله کې د غټول کسان په ډېره بیرحمای سره وژل شول. لمغ سره په موټر کې ماشومان او مېرمنې هم موجوده وي، همداسې په نورو موټرو کې هم ورته حالت وو. خلک په ذهني لحاظ داسې ګنګ شول که ګونګي، ټول خلک ولاړ وو، هیڅوک نه پوهېدل چې څه وکړي. حتی چا نه شول کولای چې جسدونه له لارې څخه یوې خواته کړي.
یحیی وایي له دې پیښې وروسته اوس له سخت رواني حالت سره مخ دی او نشي کولای په اسانۍ د پیښې لیدل شوې صحنې هېرې کړي. دا پیښه د تیرې شنبې په ورځ شوې، خو تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی او نه هم معلومه ده چې وژل شوي کسان څوک او څومره دي. یوازې جنگ جګړې نه، بلکې ځمکني ماینونه، د وسلوالو طالبانو او د وسلوالو غلو چیک پوینټونه، ترافیکي پیښې او اختطاف هغه موارد دي چې په دې لار تلونکي مسافر او خلک ورسره مخامخ کیږي. د خوست کابل په دې لار د پکتیا، لوګر، پکتیکا، خوست او د غزنی په ګډون د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو تګ راتګ کوي. د لوګر سیمه ایز چارواکي له هم د کابل ګردیز په لویه لاره د شوې پیښې په اړه څه نوی، خو د لارې د امنیت په اړه د امنیت قومندانې ویان ګل حیدر احمدی ازادي رادیو ته وویل چې عمومي لاره امن ده او د تګ راتګ په وړاندې کومه ستونزه نشته. په سویل ختیځون کې د 203 تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند هم د تیر پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې د دې لارې د امنیت د خوندیتوب لپاره یو نوی پوسته جوړه شوې او د اړتیا پر مهال به نورې پوستې هم ځای پر ځای کړي. د کابل گردیس په لوی لاره د نا امنۍ پیښې په داسې مهال زیاتېږي چې وسلوالو طالبانو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ولسوالیو له نیولو وروسته د ولایتونو په ښارونو بریدونه پیل کړي دي.
په ارزګان کې موټر چلوونکي ولسی خلک وایي چې د ارزګان کندهار ترمنځ د لارې تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې لارې پر سر تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي چې دغه لاره له څو ورځو د طالبانو لخوا د ملکیانو پر مخ تړل شوې ده. نور په دې راپور کې
د ارزګان او کندهار د لوی لارې پر سر تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي یا د لارې نن لسم ورځ هم طالبانو د ملکی خلکو پر مخ تړلې ده چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. که څه هم د غلار تړل سوی او ګڼ شمیر موټرونه او مسافر په ترینکوټ ښار کې بند پاتې دي، خو یو شمیر هغه موټر چلوونکي چې د خلکو د مجبوری پر اساس کندهار ته ځي نو دوی اړ دي چې یوه شپه او یوه ورځ مزل وکړي. اته جرشکلن محمد رحیم د ارزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لار یو غټ موټر چلوي. نوموړي وای کله چې طالبان ور باندې د لار تړلې نه یوازې دا چې ګټه نه ده کړې بلکې ورته څو چاند زیان هم رسیدلې دي.
جی محمد رحیم مټر پر دا لین چلو تقریبا خونو لس ورځې پنځلس ورځې به کېږي. زما موږ د دې ستونزو سره مخ شوي چې رابار کړې مې پنځلس زره روپۍ شل زره روپۍ به کرایه زما فکر سره ماته ګټه پاتې شي. پنځه څلوېښت زره کلدارې مې یو دانه ټیر په بش کړی دي، هغه خپله ګټه خو مې ولاړه چې ولاړه هغه خو مشوره وه شل زره پنځه زره تقریبا د ځانه پشکې باقیانی نو لار نسته. لار خو بس مطلق ماسی په نامه لار ده، هغه پردار کم انجی لکه د یو بام پر بغل باندې چر رواني ولې خامه لارې دي غونډیانی دي. مټر مو دغه د جی پلاچ راتللو چې دا ټیر یې بش کړلی. کچیر دا مټر بریک کار نه وای کړی پنځه کاته بو ما وشتي وای شپږ بو ما وشتي وای لس بو ما وشتي وای.
د دې لارې تړل کېدو د کوچنی موټرو پر کاروبار هم منفي اغیزه کړی ده، ځکه اوس مهال دغه وجدې لارې ته پکتو زیات شمیر خلک زړه نشه کوي چې پر دغه خراب لار کندهار ته لاړ سي. نور احمد د ارزګان او کندهار ترمنځ پر یاد لار فیلډر موټر چلوي. د ازادي راډیو ته ویل چې نن نه هم شپه د پترینکوټ ښار کې د سپرلی په تمه تیروي.
مسافر تک را تک دون نه کوي سره په خو به 50 موټر او تل شپه ته موټر به وتل نو فکر دا ورځ باندې 15 موټر 10 موټر 20 موټر معنی نه مشه پد چې د لیورته ناشم کور په کندهار کې دی داس په مسافری گزاره ژوند کوو.
لدی ټول سره سره د یادلاري په تړل کې دو سره ناروغان او سپرلی هم لګونو ستونزو سره مخامخ دي، او ترڅنګ په شار کې د خوراکي توکو به هم ورسره څو چنده لوړی سوی دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالو سازمانونو پر لپسې په افغانستان کې د جګړې لشکیل لور غوښتي دي چې د ولسی خلکو د سر او مال خوندیتوب یې کینی کړي او د هغوی د آزاد تګ راتګ مخه دي نه نیسي. د وسلوالو طالبانو ویان کاری صف احمدی بیا په دی اړه نه خبري شي، خوای یا د لارې کده د ملګرو لوري هم تړل سوي وي نو دا کار به د ملکی خلکو د خوندیتوب په مخه کړی وي. د ارزګان ولایت د امنی کمانډانی مسولین هم د طالبانو لوري د یاد لارې تړل کده منی، خوای یا د لارې طالبانو د کندهار په مربوطاتو کې تړلې ده. په دغه ولایت کې د پولیس ویان مخبر لا سالار ازادي راډیو ته ویل چې د ارزګان نړیوال ټول لارې د ملکی خلکو پر مخ خلاص ده او هیڅ ستونزې پکې نه شته.
د ارزګان کندهار د لوی لارې د موټر چلوونکو سره ناسته وسوه ستونزې واوریدل سوې. کوم ستونزې چې پر یاد لار موټر چلوونکو ته جوړیږي هغه ساحه بالکل د ارزګان سره تړاو نه لري، هغه ساحه مربوط د کندهار ده. سریات لارې د وسلوالو طالبانو د فورته تړل سوې دي. کوم ساحه چې د ارزګان مربوط کیږي، کوم لار چې د ارزګان مربوط کیږي هغه بالکل د عام وګړو پر مخ شپه او ورځ خلاص ده. پلان لرو ژر تر ژره په یاد لار باندې عملیات وسی.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنیتي او ولایتي مسولینو سره هم خبرې وکړي، خو له پورا پورا هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو. د ارزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستونی په څیر حیثیت لري پر داسې مهال د ملکی خلکو پر مخ تړل سوی ده چې دغه ولایت پر جګړو او کرونا سربیره وچکالی هم سخت ځپلې دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
آزادی رادیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر د خصوصي سکتور سوداګرو ته ویلي چې 23 میاشتې پورې به په ازمیشتي ډول ګمرکي تعرفې معاف کړي. نامعلومو کسانو پرون د پکتیا ژغ رادیو مسؤل توپان عمری وژلی. بل خو دنه یو مسؤل وایي چې وسلولو طالبانو په هلمند کې د بوست په نوم د یوې محلي راډیو د نشراتو مسؤل برمته کړی. د کرکټ له 19 کلونو څخه د کم عمره لوبغاړو روزنیز کمپ له ملي لوبډلې سره د همدې لوبغاړو په تمریناتي سیالۍ سره پای ته ورسید. د بلوڅ بیلتون غشتونکو پوځ په بلوچستان کې د وروستیو دوو حملو مسؤلیت ومانه. د ایران نوی ولسمشر ابراهیم رئیسی د یوه حکم له مخې محمد مخبر د خپل لومړی مرستیال په توګه وچاکه، او د سایبریا په شمال ختیځ کې هغه دوه کلی د تخلیه کېدو په حال کې دي چې په ځنګل کې د بلسوي اور له ګواښ سره مخامخ وو.
ستاسو له پیغامونو
معلومات بس خاص کی افغانستان کی کورونا داشتی منتقلی دا مجھے طالبان پلاس کے لیے سخت جوڑکڑی اب اداس دردار دو سڑا ہوتا ہوگا تب پٹرول افغانستان کی خبر پنجرے جڑی والے مرچی ادری اب خبر ہے مجھے
محبت ولایت دبال مرغال دولت والے دینی در سر خبر کی امان مور سر د کرونا پاک لجنی کی اتنا کومک نہ دسو نہ موسا تفاجنی نہ دولت تفاجنی از مور پمجی کی کرونا دا شتی زد کالگم شین لری اقتصاد افاجنی زی پدی بالا ورور نم دولت لاسر سیسا نم و ڈاکٹر تلاسر سیسا نہ سڑک لرو نہ موٹار لرو مور دولت دینی دا خواہش کو مور سر جی کو مکون وکی مور دا انسانی ناوری نسر مخی و سلام
الحق دے جالبات ولایت نہ تاثر تماس کے اور وہ عدلتا دا غشن کے کاروبار میں نشتہ کرونا دا غریبانان دا جنگون پکر سر مخ دے دے غم وخ رہے اور وہ عدلتا ہویا اور دا کم خلق کی کیا سر امرس سے کئی لگا بیارسی موسی سے اور دا موسی دا ماجرون اور ریاست چی کم دے دلتا آغا کیا سر امرس سے کی گی چی ملک کی عدلتا دیشنی کم دے دا چی کردے دا غریبانان اور آغلی دا غی سر امرس سے ندیشوی مسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د انصاف پلټ کې یو چې هغه په سیور شبل وی هغه په سیور شم دی کې روان ورستی دی شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم
د نظر دې نه کنه په دې کار کې چې نیمه څوک دفتر مخ کې بری دي نیمه څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یت سر نوښت
خو مسؤلین سوای
کو چې ازریف وی ګره کوه ازرک ان شاء الله موږ جنګونه په سیور کړی
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو زمونږ سلامونه ومنئ دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو په دې خبرونه کې به اورئ چې د ننګرهار ولایت د چین له ولسوالۍ نه عبدالرؤف آزادی رادیو ته ویلي چې کله چې د چین په ولسوالۍ کې داعش میشتو د جنگونو پر مهال د دوی کورونه وران شوي اوس نه بلري او نه غذایي مواد دوی له حکومت مرسته غواړي دغه ستونزه مو د چین له ولسوال ښاغلي عاشق الله سعادت سره شریکه کړې ده اس باب دروف پخپل ووی چی ستونز ایسا دا مشکل دی سو خانو تاسو سو کورونا باستی نو پچیش کے زیان منشی ہوا ہے تاسی
خلاص
نو دا سروي چې وکستا نوم یې پکې ولیکلو نو تاسو خو به یو نماینده لرلو نو نماینده ته لیستونه نه ورکړي نو دغه مشکلات هم ولسوال سره شریک کړي نو تاسو اوس څه شي ته ضرورت لرئ؟ خوراکي موادو ته او که نه غواړئ چې کورونه مورونه هم جوړ شي او ترمیم شي درته؟ نو دا اوبه چې نشته دا زراعتي ځمکې څنګه چل دی؟ وچې شاړې پرتې دي که څنګه؟ اوس تاسې مرسته غواړئ نو؟ یعنی مرسته دې در سره وشي؟ دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت د چین د ولسوالۍ له ولسوال ښاغلي عاشق الله سعادت سره شریکه کړې ده. اوس به ښاغلی سعادت په دې اړه خپل نظر وړاندې کړي. آواز مې اورئ صاحب؟ ساده صاحب، دا چین د ولسوالۍ نه تقریبا سل کوره دا راډیو ازادۍ ته ټلیفون کړی چې زموږ کورونه بران شوي دي، داعش سره په جګړو کې اوبه نه لرو، زراعت هم خراب دی او کومکونه موږ ته نه دي رسیدلي. دو سره د کومک لپاره څه تدابیر او پلانونه شته؟
سل کورونه نه دي، دا تقریبا په جګړه کې موږ د جلالت ماب جمهور رئیس حکم په واسطه باندې چې یو ځل حیات را لګل او قمرالدین شینواری د حیات په راس کې موږ سروې کړې ده. تقریبا 2328 کورونه په چشین کې د جګړې په جګړه کې خراب شوي دي. څوک مکمل تخریب دی، څوک نیمه تخریب دی. همدارنګه په دا دوه کاله کېږي چې موږ د چین اکثریت ساحات امن کړي دي او اکثریت ساحات یې د دولت لاس ته ولوېدلي دي. په دې دوو کلونو کې د دولت له خوا نه، همدارنګه د همکارو موسسو له خوا نه، د بشري موسسو له خوا نه، یا همداسې خیریه ټولنو له خوا نه مختلف کومکونه ورسول شوي دي. خو دا کومکونه په دغه اندازه نه دي چې مونږ په دا په دې باندې حساب کړو چې د خلکو ضرورتونه پوره شي کړل دي. نو هیله ده زمونږ حکومت سره همدارنګه زمونږ د خپلو فواید امیر ریاست سره، د انتخابات ریاست سره، همدې سره په مونږ اړیکه کې یو، موږ سره ځینې مرستې کړي دي او هغه مرستې چې موږ ته اړتیا لرو لاندې دي، لکه زمونږ سربندونه روغولي دي چې سربندونه زمونږ ورغېږي، کاریزونه زمونږ ورغېږي، نو زمونږ زراعت به په خپلو پښو ودرېږي. همدارنګه زمونږ سړکونه جوړ شي چې تر څو زمونږ بزګرونه توفیر شي، چې تر څو زمونږ بزګرونه خپل میوجات او سبزیجات په وخت او زمان سره منډۍ ته ورسي. نو تکالیف شته دی، دا په ټولو ولسوالۍ کې دي، ځان ته په چین کې نه دي، په سپین غر کې شته دی، په دې بالا کې شته دی، په بل عموم په ټول افغانستان کې داسې شته دی. د خپل زمونږ دغه د حکومت د وس او توان او زمونږ زه د ولسوال په صفت باندې مونږ منډه تللولې ده، د همکارو موسسو سره، د خیریه ټولنو سره،
ساده سب دا سڑکونه او وبو او د زراعت مسائل د خو ګدمهاله پروژې دي دوه چې اوس موږ د فتن خوراکي مواد او د غسی اولیه مواد ته ارتیا لرو د د پاره ست تدابیر شته
خوراکی مواد تقریبا داسې قصوغ نشي کولای چې ټولو ته ورسېږي. ما په 2013 کې او 1990 او 1999 کې تقریبا د اف جی ایل لخوا نه د 2000 فامیلو ته په هر کال باندې درې درې میاشتې چې نومبر ډسمبر اکتوبر نومبر ډسمبر درې درې میاشتې کې د ډبلیو پی په مالي لګښت باندې مرستې ورسره شوې دي. د 2000 فامیلو سره درې کاله تقریبا داسې وایي چې 6000 فامیلو سره مرسته شوې ده. همدارنګه د کډوالو ریاست نه شوې ده د یو ایم د لخوا نه دوی سره مرستې شوې دي. همدارنګه په د کرونا سره د مبارزې په مقابل کې له مختلفو خیریه موسسو نه شوې دي. نو موږ خپل هر ځل کوو نو داسې به نه چې موږ چپ ناست یو داسې به نه چې ټول کورونو ته سړی حکومت دې ټول راولېږي یو ټول چې څوک اوسېږي. نو داسې ډېرې ولسوالۍ دي چې دغه شانې ځپېدلې دي په هغې سره په خپل وس او توان باندې کومک کېږي په نوبت خار شکل باندې. اوس دستیم تقریبا د کډوالو سروې روانه وه، د آی ډي پیز سروې روانه وه او د عودت کنندر سروې روانه وه. 200 فامیلو سره تقریبا د چین او سپین غر کومک شوی دی او نن هم لیستونه برابرېږي چې آی ډي پی څوک دي او د شوي څوک دي. د کډوالو چارو ریاست سره په دې باندې تفاهم شوی دی چې هغوی ته مرستې.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو عام اوریدل چې د ننګرهار ولایت د چین له ولسوالۍ نه عبدالرؤف ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جنګونو پر مهال د دوی کورونه وران شوي، اوس د کرنې لپاره اوبه نه لري او د غذایي موادو له کمښت سره مخ دي. او د چین ولسوال ښاغلي عاشق الله سادات وویل چې د دې لپاره پلانونه جوړ کړي او مرستندویو مؤسسو سره په تماس کې دي چې اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8 0 0 و.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندي کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه امنی کی هلی د ازادي رادیو او د ورکوسو عزیزانو د پروګرام قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر هر څه دمخه تاسو ته د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند هیله کوم. د نن ورځې دغه خبرونه زه طاهر روشن تاسو ته وړاندې کوم. خوشاله يم چې تاسو د خبرونه د خبرېدو وخت رسیدلې او په دې هیله يم چې تاسو بیا هم د قلم او کاغذ سره د خپل رادیوګانو څنګ ته ناست یاست او د پیغامونو د اوریدو په ترڅ کې کوم د کوم خپل یا دوست په حق پیغام واوریدي دا غ شمیره ولیکئ. نو راځي چې لومړی به د جنو پیدا شویو عزیزانو په حق تاسو را رسیدلې پیغامونه په ګډه سره وو.
سلام علیکم زامن جمیل ده لکندار خبر کوم. مزیو نفر دلیا پیدا کړی ده دلیا دلونه و دغه وی دربې دا دول وی د تقریبا 60 سکولو خبر ده مقدار چې خپل دغه د دول د خیر دول وی نو کاڅو کې د داسې خپل دغه ما چې په دغه شمیره زنګ وی الا ودنی میګی د فان می محمد ریم ده زما چې تش په دغه د سپر وزر شپږ نسواته
سلام علیکم زه فیض الله بلک می زنګ ته ولې ده دلته چا دا ویره دې ته زنګ ولې او لپاره اخترې نیمې دا مو پیدا کړ د هم پر بلک چې څه خو ده وروره اساس زیاده او کیا چا خپل د 10000 ما ته زو وي صفر او وزره سپور دې له سواته شمره زریا او صفر وزره کوم یې له سواته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خط الاخر محمد خاجین نه چړې کین دغه لږه د شګبن دی له د وشتو سوال دی د لنګر بسې تخنیول دی نو زور په سیمه کې یو کاست د داوود په نامه باندې وشي ډیره مده کې دا ډیره په غوونه پرېښه د پاره باندې تر اوسه هیڅ معلومات هم نه کړی دی. خو څنګه نو ولي په څه کې را لیدل تاسو چې دا هغه کاست دی چې کسان راغلي د بلبلې دی او ځینې کسان ته موږ راځو ناشته ولي او بیا هم پیغام په دمه کې دی د کوم مؤمن مسلمان وروري دغه داوود په نامه باندې زه وایي زر د هرات ولایت شندول سوال دی د خار د کلی ما پاسل کې درې وای نو کدار مومن مسلمان ورور وي که غواړي چې دا وته لاس کې نو زواله تاسو په دغه شمیره باندې اړې کولی شي تقریبا د 10 کال کې چې راغله د 10 کال په سیمه کې وچې د ورکل دخل غوړې کې کارونه کوي او کله دا چې په خلکو باندې نه ګوري بس دې له ځل کارونه کوي خاص دا چې مکه باواله دې چې پرصد دا هم نه دی خاص نو زما د ټکټ دغه شمیره سره داړي کې کوم دوه غواړي چې پاره باندې معلومات تاسو کې سپر وو سپر وو یو تلو دوا اته یو نه شمیره ځل یا سپر وو سپر وو یو تلو دوا اته او کوم دوه غواړي د زما شعر کوم وخت ګول او که غواړي تر پیغام را واستې نو خپل پټون کې د دوار د سفر تانې ښه کاج را کړ زما شعر وکي چې بیا د خبرې تر ما پورې را رسېږي نو تر بیا تاسو ښه ښه شعر خدای پامه. سلامونه
ولي کې هلي روشان سه پرهیز په سرلې مدد سره پکړه د دادی رادیو تلپاتې اوریدونکو روشان سے بستا سڈی رڈی رمن چدمنگ پیامون اخبار وی او جما سر کستے بدوان استر گستم وینی حافظ دے نو اغوی چدما نم رفیع اللہ دے او پلار نم محمد دے او درود نم شفیع اللہ دے دلمن د نادالی ول سوالے دے کاسو کی پا معلومات غواڑی نو جما سر دے پا کابل کی می پا لاس راغلے نو ما تے پا خپل دان سپار لے او دک سڑک پا غاڑ می مخامخ شو مو سره او ماته کیسه وکړه نو ما سره دی کڅوک واړی چې دی مطلب تر لاسه کی زما په دغه شمیرو دی ماته زنګ وهي 01 22 6 6 9 0 شمیره بیا وایم 01 22 6 6 9 0 یو بل ریبا شمیره هم وایم 01 6 0
اکرام په نامه باندې یو اور کې رانه ورک شوی ده نو زه خپله محمد ولی زدران یم اړیکه مې له کابل ولایت فریدالله صالح نیولې ده دلته اور کې ده نو داسې اتلس نو نو کلو دا ګریم په مخ اوس لګ لګ راغلې دا نو دلته د ولسوالۍ په بازار کې ګرځي په سرکو باندې هغه بوتلې ته لوي بیا راوړي د ولسوالۍ په بازار کې دی پروري او نو دلته ګرځي دا چې زه هم لګ بند بند کیږي خبرې دا چې بند بند کوي نو می دا سیستم نو وای کلوای چې بلال ما او کلوای چې اکرامي منو کدغه معلومات څوک لري نو د خپل ټلیفون شمیره به ورته وایم نو ډېر ښایسته ځواني لري ډېر ښایسته ورکوي دا نو چاته معلومات وي نو زنګ راته وکړي موږ به ورته لاس په لاس کړو نو د ټلیفون شمیره مې دا 0 1 3 2 3 4 شمیره یو ځلې بیا هم ورته وایي ما 0 1 8 0 1 1 0 4 3 د خدای په امان.
سلامونه نیکی هلی کار دلان دی مل جلال آباد نه په دې هله چې خباسته دا تا د جلال آباد د سرکی په سیمه کې یو کوچنی دی چې وای د لوګر د چار احیاب نه راغلی ما او اته کار عمر دې توري جامې پلان دی سر په لګره کې خبرې کوي او وای چې لپلار دکان می چار احیاب بازار کې دی نو دا کوچنی دوه پیدا کړی دکاندار سره اوس دی خدای ته وی نو د دې رادیو نه هله کړه پیغام نشر کی دا ورته خپل شماري وایم دا خپل مجاوید خې د پلار نوم سلیم خان خې نو په دې هله جره پیغام نه چې د ډېر شماري ورته په دغه شمارو د موږ سره راغلی دی خپل کوچنې د ترلاسه کی د ډېر شماري رسې پر وسته و یو بیا څلور څه شپږتیا څلور څه شپږ پنځه یو یو کې څه پر و و یو څلور اته شپږ څلور پنځه شپږ او څه پر وسته و یو ته اتصالات شماره ورته یو ته درې څه شپږ څه درې نسی پر و اته یو درې سی پر نه شپږ سی پر درې بډې را پیغام نه شرشي او کوم نه خپل کوله تر اوسه کې هغه ډېر نه یو جهان مننه.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو قسمونه همکاران او رضونکو ته زه فیض الله مطمئن یم علیکم د هرات ولایت څخه ولده د مخکې المن ولایت څخه د هرات راغلی یم د شان سره کار کوم نو دغه فلیپ زه کار سره کوم یو هلک کبیره کړی دی تقریبا به یوه میاشت به کېږي د تزو کار لالت دی هر مسلمان ورور ورته ټي وي ده شاوي ورور زما سره د تلیفون درداره شماره زما سره اړیکه ونیسي چې معلومات ورکړم خپل ماشین مې درلاسه کړي زما د اړیکې شماره 03
2 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ستاسو رور پیدا سو نو مبارکی درته وایم او سترګ مو روشانه. موږ هم ډیر خوشاله کیږو چې د ګران اوریدونکو کم دوست او عزیز پیدا سي او ازادي رادیو وکولای سي په دې برخه کې خپل اوریدونکو ته یو خدمت تر سره کړي. او ستاسو څخه مننه چې د خپل رور د پیدا کېدو دغه خبر مو زموږ او اوریدونکو سره شریک کړي. قدر مون اوریدونکو اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو را رسیدل پیغامونه به واورو چې د خپل رکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه امینه نه کې له کرما د آزادې را شو کار کوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم. زه کریم الله ارمانی مو زمنګ یو د تر زوی د ننګرهار ولایت نه نادر کښوي کچان پیدا په نما ساسي په دیش میراړي کوونې سي پیپر و ات هات سلور 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 و نه دوا. یو ځل بیا تکراروم پیپر و ات ات سلور 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 و نه دوا. سلام.
ہلو السلام علیکم. زه عبد الوهاب طرام ولایت بسم الله صلی الله علیه تاسو ته تاسو ولایت من یو موږ به تاسو ریکوت ته دوه ترین کال کې ګورته د پازادر ادو کې دوه سینا پسو یو چې دا سماره ته تماس ونو سي دا فیا پر اسو نو سبا نه ولنه دا دا سماره ته تماس ونو سي منګه موږ ته یا کو سفر ریاویا یو سلو یو سیمسپته وته دا مالان ورده. السلام علیکم.
تقریباً زمانم رحمت جیسا که بواندی خانه توی پشماره ده سپر و سلور عطه نه بریه و و و و من اگه ازال بیا سپر سلور آیا نه آتیا بجیش و سوا دو آیا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نا یو ملګری دی تقریبا یو کال کېږي چې نادره کسوی دی. د هلمند ولایت د واشې د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې. سید محمد نومېږي. شلو کالو تقریبا دی. که چېرې ستاسو په اړه معلومات وي موږ ته یې راوړاندې کړي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 0 4 4 4 9 5. یو ځل یې بیا تکراروم 0 0 4 9
سلام
تاسو د راډیو راډیو کارکون کارکونکو ته سلام کوم. زه بشیر احمد شهودوس یم. د هلمند ولایت کایه سرسر په تماس کې یم. زما د کاکا زینا دره کدی یو کال کېږي و محمد نومې یې نه لګې دي کار به سم نه وروته مرما سمور دې په دغه شمیره زنګ اړي کوو نه سي پر و سي پر ات سي پر درې سي پر یو څلور دوار پنځه دا د ټلیفون شمیره تکرار کوم. سي پر و سي پر ات درې سي پر یو څلور دوار پنځه. سلام کرام.
بله السلام علیکم زن دمامت خبر کنم در کندهار ولایت در ارتستان دولستالی در چوکازو در کلیس خواهد مزه و دعکار زیدش به نامه در علاوه جنده تقریبا سلور کار کردش در خبال کور را نداره کده او علاوه جنده میره در جمعالی عکار زیدی در خانه کام رسیدی هر مسلمان رو که فدار اول معلومات داره خوش بگه در تلیفون فدار شمیرو زنگوی سپر و سورا حتا اگا شپالس دو اگا سپر و سورا حتا اگا شپالس دې دا ماش نه دا ارمسلم ورته په دا اول معلومات لري تر غساو نو سوال دې شوکازو د خلې والسلام
السلام علیکم عبد الحنان مومن یملاح کندهار لکن زما یو دې سرکتی د ذبی خلاف نن نو کړه چا سره معلومات چی خلې دې چی په اړه معلومات د ټلیفون شمیره روشن 01 سپر نه اته تلور و اته دشمیره تکرار سپر وسه و نهنوی سپر اته نوی تلور سوا اته اویا اویا هم بلا اده افغاندی سمشمیره ده سپر و سپر سپر دره شپش پینزه دره و و
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نن زم په کار د واک د شمند ولادت لوا شرو لسوالې څخه ازادي راډیو ته د پیغام پیښدم زما دوست یو قریب یو ماما کور څخه نادر کسوي دی اصلي د واشرو لسوالې وسیدونکو دی خو د شمند عبد ورور نوم یې ګل احمد دی زما د ټلیفون او واتس اپ شمیرې د واتس اپ شمیره 0 03 3 1 0 9 اته او دا ټلیفون شماره 0 2 0 2 8 5 3 0 2.
بله السلام علیکم دا زادی رادیو کار کوم کو اوریدونکو ته سلام کوم زما د ګل ارمان دی لغمان ولایت د قرغی ولسوالۍ د شهیدانو د کلی څخه د نور الله هجران په نامه باندې چې کوم پیغام ورو د اختر نڅو شپې پس راتریږي او هغه ماشوم زمنګ د کتور کالی دی او ژبه ګونګ چپړې په خو دی ګرانا او شنې سترګې دی هغه ماشوم زمنګ دا د زمنګ شمیره ونی سه زمنګ شمیره د ټلیفون 0 8 1 5 5 4 9 و سلام به احترام
السلام علیکم صدیق راج حاضر ما به کابل نه زمنګ دا کابل دی سب څخه یو ماشوم نه درکته وای د صدات په نامه باندې دا تکانو په عمر ده او مهرباني وکړئ که چا سره هم معلومات یې نو مهرباني دې وکړئ موږ په دغه نمبر باندې زنګ وغوښی 0 8 6 2 3 3 یعنی 0 یعنی 0 8 6 1 2 3 3 3 و والسلام
سلام علیکم زه فاریاب د ولایت محمد سنگ زه مرشاد ور سوالي عبرت لرو په نامه د داوود د ټول اسکل کې چې ورک شوی دی و سه درک شوی چې د مشهد په کلا آباد زندان کې د دې د ول اسکل کې پر غلې نو و سه چې د وخت پر سوی مو و په سپورټونه باندې نس کولای چې ور شو یا حال ور شو نو کسر سر فلیپ لاسرسي ورته ولري ناراضه ازادي دلاره مرخایش ور خدای دی چې دغه یو لاسرسي ورته ولري دغه معلومات کوم سره دی ډیر بشته چې بس دا غږ ما په شماره باندې کولای چې ما سره تماس ونی 0 0 0 1 0 3 2 3 0 دا غږ ما شماره ده په مخه مشاله عمل
ګرانو دوستان د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. موږ هرومرو په نوبت سره خبرو. ستاسو د سوکال ژوند په هیله شه چاري د خدای په
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 4 3 7 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 0 دوه و څلور درې شپږ یو. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي: 00 42 02 21 12 14 15.